په افغانستان کې د سهار 10 بجې السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او وړمه ورځ. یک شنبه ده، د ورځې اسمبلی 13 د سپتمبر 8. پیل په خبرونو کوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نښته پرون بیا پیل شوه. پژواک خبري اژانس او تلو نیوز خصوصي تلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نښتې چې له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی پرون مازیګر پیل شوې او د شپې تر ناوخته روانې وې. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپي کېدو خبر ورکړې. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د دوړو لوریو ترمنځ نشته سوی وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نشته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون ویل، کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د وژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وایستل. د افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. په لسګونو زره کسانو پرون په تل ابیب او د اسرائیل په نورو شهرونو کې د لاریون پر مهال د داسې موافقه غوښتنه وکړه چې د حماس له بنده د پاتې سلو یرغمل سویو د خلاصون سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس او د فلسطینیانو نور افراطي ډلو د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل چې دا موضوع په غزه کې د جګړې د سبب سوا. اسرائیل وای له حماس ډلې سره لا هم 101 کسان یرغمل دي، خو دا معلومه نه ده چې له دې ډلې څو کسان ژوندي دي. په همدې حال کې له څو میاشتو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب غیر مستقیمی مذاکرې روانې دي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خاور کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د MI6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اگست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د CIA له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي، خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی، د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي، د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجې پیلېږي او د ورځې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یو 14 کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله پر روانه سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمي لوبو MMA افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخته د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سوه، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی وو، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر وو. نجن خپل سیال میکس هاندا ناژیک ته په لومړي راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناژیک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټونکی اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د طالبان حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د سوداګرۍ پراختیا ته مخه کړې ده. د هڅې له پاکستان سره د اړیکو له خړ پړ کېدو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د تجارتي لارو د بیا بیا بندېدو، همدارس د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو پر ترانزیټي مالونو د تعرفې له لوړېدو وروسته زیات شوي دي. له منځنۍ آسیا سره د افغانستان د تجارتي روابطو پراختیا یو اړخیزه نه ده، دو اړخیزه ده. قزاقستان له طالبانو سره د همدې اړیکو لپاره سیاسي روابط پراخ کړي دي او د ازبکستان سرپرست سر اعظم عبدالله عارفوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د زمري په 9 کابل ته سفر وکړ. د راپورونو له مخې د دې سفر پر مهال د ازبکستان پلاوي له طالب چارواکو سره موافقه وکړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به سږ کال د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې تر 3 میلیارد ډالرو ورسوي. تر دې سفر اونۍ وروسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په سرحد کې د آزاد راکړې ورکړې تجارتي مرکز پرانستل شو. د دې مرکز د جوړېدو تکل نږدې 1 کال مخکې هغه وخت شوی و چې له پاکستان سره د افغانستان لارې کله بندې کله پرانیستې وې، خو تر اوسه دا مرکز نه و افتتاح شوی. دا سوال مهم دی چې افغانستان به اوس تر دې وروسته چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، د پاکستان په ځای د سوداګرۍ په برخه کې پر منځنۍ آسیا تکیه وکړای شي. مخکې تر دې چې د بحث لپاره میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې موندلی شئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی را سره دی. حافظی صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلئ. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، څه فکر کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې آیا ممکن ده چې افغان سوداګر یوازې په منځنۍ آسیا اعتکا وکړي؟
دا باید ووایم چې هیڅ هیواد د بل هیواد اقتصادي جغرافیا کې بدیل نشي ګرځېدلی. پاکستان خپل مزایا لري، مزیتونه لري، مزري شاه خپل لري. افغانستان ته پکار دی چې ټول سره مناسبات ولري. داسې نشي کېدلی چې یو چې خلاص شي بل به بند شي. او بیا پاکستان خو سمندر سره لاره لري. منځنۍ آسیا هیوادونه الر اکثر، مخصوصا ازبکستان او تاجکستان او قرغزستان، دا هیوادونه لکه افغانستان په وچو محاط هیوادونه دي. نو په هر صورت په ټوله کې دا یو اقتصادي جغرافیا تشکیلوي. یعنی د تاریخ په اوږدو کې دا یو بل سره ډېر ښه مناسبات درلودل. حتی ډېر وخت یو سیاسي قلمرو او یو اقتصادي قلمرو، سرحدونه نه وو، راکړه ورکړه کل آزاد، لکه چې اوس په اتحادیې اروپا کې دا همدغه مدل د پخوا څخه زموږ په منطقه کې تر شوروي ایجاد پورې او تر چین کمونیست حکومت پورې.
حافظی صاحب وبخښئ، د ساسو خبره خو سمه ده چې له پخوا راهیسې د تجارت همداسې روان و، لیکن که چېرته څوک په تیرو تقریبا 10 کلونو کې، حتی تر هغه مخکې په 13 کلونو کې د افغانستان او پاکستان روابطو ته وکتل شي، روابط ډیر خراب شوي دي. جګړې تازه هم هغه د سرحد باندې جګړې شوې دي، او بل لور ته پاکستان په خپله په داخل کې هم ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې ولې له افغانستان سره لارې نه پرانیسي، لیکن دا لارې خو بندې دي. آیا په دغه شرایطو کې بیا هم افغانستان مجبور دی چې په پاکستان اعتکا وکړي؟
نه، زما عرض دغسې نه و. زما عرض دغه و چې هیڅ هیواد د بل هیواد بدیل نه شي ګرځېدلی. مثلا د ازبکستان یوروشیا ته تلای شو، شرقی اروپا ته تلای شو، اما بیا پاکستان چې دی نیمه قاره د هند سره افغانستان نښلوي، بنګلادیش سره، او بیا د منځنۍ شرق وسط په اصطلاح یا د خلیج هیوادونو ته نښلوي، او د سمندر لاره ده، او ټول دنیا سره زموږ صادرات د پاکستان له لارې کېږي. نو په دې خاطر یو بل بدیل نشي ګرځېدلی. هغه ځای ته خپل ځای کې اهمیت لري، دا خپل ځای کې اهمیت لري، دا یو غلطستانی باید نشي.
او بخښئ په همدې برخه کې یو بل سوال، او بخښئ چې ستاسو خبره قطع کوم، ځینې دا وایي چې چابهار ممکن د دې بدیل شي، تاسو څه نظر لرئ؟
نه، زه په دې عقیده اول خو تاسو ویل غواړم چې د کابل څخه چې تاسو حرکت وکړي په دغه بنز نوی ترکونه ماشام تاسو په تاری بندر کې په هندوستان کې یاست، د کومې لارې څخه تاسو بل بدیل ورته جوړوئ؟ دا خو نشي کېدلی، دا خو ممکن، دا خو جغرافیایي جبر نشو بدلولی. وایي چې اختیار جبري شناخته شو، داس کله چې دغه جبر په رسمیت وپېژنو بیا زموږ اختیارات پیل کېږي. اما په هر صورت نه یوازې د افغانستان په ضرر دي، موږ خو تاسو ته پته شته چې په کال 2006 کې ما د افغان پاک چمبر تاسیس کړ او هغه زموږ همکاران په پاکستان کې هم لکه موږ ورته نظر لري چې دا سیاسي بد چلند افغانانو سره دا اقتصادي ډېر بد پایل لري. او متاسفانه زموږ شاوخوا 15 میلیارد ډالر رسمي او غیر رسمي تجارت و پاکستان سره سوداګري زموږ
مننه حافظي صاحب. مومن صاحب، لکه څنګه چې حافظي صاحب وویل چې دی پاکستان خواته هم خلک سوداګر دي پلوي کوي چې دا لار باید پرانیستي وي. ډیر اوږده موده په چمن کې خلکو پرلت واهه او په خیبر دره کې هم خلک دې غوښتون کې دي، ځکه چې د دې خلکو اقتصاد ډیر اغیزمن شوی دی. په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري د چمن د پرلت په ارتباط د قصه څنګه شوې ده؟
بالکل، اول خو د حافظ صاحب د خبرې پورې چې دوی کومه خبر وکړه چې یو هیواد د بل بدیل نشي کېدای، نو ما تېر ورځ خپل خبریال سره خبرې کولې په سیمه کې په تورخم کې دی، هغه ما ته ویلي چې تر دې چې د افغانستان د ځینو ولایتونو نه ټماټر او نورې سبزیانې راځي نو هغه خرابیږي خو د پېښور نو تزر ورځي. نو دا ده چې لکه هغه بیا دا خبره هم وکړله چې کنداري انار او داسې نور کوم شیان چې دي هغه پاکستان ته راځي، خو په دغه وخت کې د پاکستان هم ځینې سبزیانې بیا اما غړخته ځي. ناغول که څوک دا خبره کوي چې افغانستان ته تاوان رسیږي نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې په یو وخت باندې دا غړنم سبزیانې راځي، د دې غړنم سبزیانې ځي. او که موږ چمن خبره وکړو نو چمن کې نه همیشتې پرلت هلته کې کومو پانډیان دي لغړیان دي، دا یوولس کیلوګرام پورې دوی دا سامانونه یو طرف نه بل طرف ته اړې راړي، نو دوی نه میاشتې پرلت ووهو. او د پاکستان حکومت همدغه غوښتنه کوله چې موږ ترې باید د پاکستان په شناختي کارت باندې او د افغانستان په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه راکړي. نو داسې خبرونه رال چې د پاکستان چارواکو د هغوی غوښتنې ومنلې د جولای په وروستۍ برخه کې، خو هغه بیا هغه وشو چې هغې ته عملي شکل ورنکړل شو. نو هغه احتجاج هغه پرلته د 11 اګست نه بیا پیل شو. نو دغه سره د تاسو ویلې شي د زرګونو خلکو روزګار یوازې دغه سره تړل شوی دی. دغه سي په 2013 کې چې کله په نومبر کې د پاکستان د هغه وخت موقتی حکومت دا پریکړه وکړه چې نور به پاکستان د تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې نه کیږي، د هر څه اقدامات یې اصل کې د افغانانو لپاره پورته کړل. نو دغې نه وروسته په کورمه کې خرلاسو چې کومه لاره ده نو په هغې باندې مو مخکې د ورځې 2500 ټرکونه تلل، اوس هغه اتیاو ته رقم شوي دي. او باوجود د دې چې هلته کې خلک دستاویزات نه لري نو ډېری ټرکونه یا ډېری کاروباریان چې دي د هغوی تګ راتګ نه کیږي. دغسې په تورخم کې څه وخت کې 2500 ته ټرکونه د ورځې رسېدلو چې هغه به اختل راوختل، هغه اوس 200-300 ته رقم شوي دي. دسې بیا انګور ډې لار ده، غلام خان بندر دی، دا غټې لارې دي. د دې نه علاوه نورې وړې لارې شته، خو دا غټې لارې دي چې دلته کې په دې باندې دغه روزګار څنګه چې حافظي صاحب وویلې او وختي هم ما تاسو ته ویلې چې طارق فرهادي د IMF چې کوم پخوانی کارکوونکی دغه ویل چې وخت پاکستان او افغانستان کاروباري حجم هغه څلور ارب ډالر نه زیات وو، هغه اوس 800 میلیونه ته رقم شوی دی. نو دغه حالت ته چې تاسو سوچ وکړئ چې دې کې زیاتره د خلکو روزګارونه تړل شوي دي. بیګا ماري ملګری سره خبرې کولې، زموږ ریپورټر دی په کورمه کې، نغو چې رقم پیښه شوې ده تاسو خېلی او به په سپتمبر په 14 باندې چې کومه پیښه شوې ده د افغان طالبانو د پاکستان پوځونو ترمنځ دغه کومه چې نښته شوې ده، نو د هغې د وجې نه هلته کې هغه ماته دا خبره کوله چې یو خوا ډنډي پټان ولسوالۍ ده په افغانستان کې، د بل طرف ته بیا خرلاسو سیمه ده د پاکستان. نو دوی ویلي چې هغه غاړه ته ډېری خلک چې دي هغوی کاروبارونه لري، پټي لري، د پاکستان د کورمه خلک حالت په ډنډ پټان په افغانستان کې پټی لري کاروبارونه لري دکانونه دي روزګارونه دي هغه به دې غړ لري نو هغه وایي چې دغه سي د دوانو هیوادونو ځواکونو ترمنځ کلن ختی وشي نو دغه کاروبارونه په ټپه ودرېږي او ورسره به د یری د وجینا د څونه موده پورې
کدوی ته تاګم
بنشي کدوی ته اجازه ورکړي چې دغه باوجود هم خلق زیرا زینو د دین علاوه اوس څونه یو دار چې پاکستان او افغانستان د اسکرو ترمنځ نختی وشي نو دغه کاروبارونه اغیزمن شي ورسره بیا دغه د بندیزونه چې لګول شوی دي چې کوم دستاویزات باید پاکستان ولري ویزه پاسپورت
او پاسپورت دا پرمټ دا دته براشو مننه د پاکستان او د افغانستان مسایلو ته براشو حافظی صاحب مخته د چستاسو نظر د منځنۍ اسیا د هیوادو په برخه کې واخلم د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د سرپرست مشر محمد یونس مومن څرګندونې لرو چې یو پلاوی د دوی شمول ازبکستان ته روان دی
د اسلامي امارات د دراسو تر وزارا د اقتصادي مار تر جناب محترم جمله صدر او د ازبکستان د محترم صدر اعظم تر مابین په ترمیز کې د کارګو سنټر کې تاسو د دې کارګو سنټر د لپاره موږ د بلخ او تجارت وظیفه ورکړې ده چې هغه دغه ټول میکانیزم وګوري چې پر څه میکانیزم په کولی شي د وزارت محترم تجارت تر نظر لاندې یو هیئت تعین شوی دی په دې هیئت کې زموږ د بلخ د اوتک تجارت رئیس ورسره او موږ هم په خپل ان شاء الله اوس په روسیه کې د روسیې څخه بعد به ان شاء الله موږ په ازبکستان کې د اوتک تجارت د رئیس سره او د دې د اړوند چارواکو سره چې په دې باره کې اړوند ملاقاتونه کوو څو وکولای شو د افغانستان میوه په ارزانه قیمت او په مسؤوله طریقه سره در هغه هوادو پر ورسېدو چې دا وسه د افغانستان د میو د وچې میوې او لنډې میوې نمائندګۍ نه سبشکې کوي
افسي صاحب مومن صاحب وایي چې دوی د افغانستان د میوو لپاره په منځنۍ اسیا کې د بازار موندنې له خاطر ازبکستان ته روان دي څه فکر کوي چې دغه میوې چې اوس پاکستان ته ځینې په لاره باندې خراب شي او کله ناکله د سرحد او یا د دروازو د بندېدو له خاطره آیا امکان لري چې دا په منځنۍ اسیا کې وپلورل شي
زه درس کول غواړم چې د ازما همکاران ښاغلی یونس خان مومان د حاجي صاحب یونس خان مومان د حاجي صاحب توقچا رئیس وی د اتاق دوی ډېر هلې ځلې کوي او نور معاونینو سره د تجارت سوداګریز معاون او همدارنګه زما بل همکار خاجان کوزی صاحب دا ټول هلې ځلې کوي چې افغانستان د دغه حالات څخه وژغوري ولې یو شی ته باید دوی پام وکړي چې منځنۍ اشیا او د افغانستان هغه تولیدات لمدې میوې او وچې میوې ورته دي هېڅ تفاوت نه لري او ازبکستان میوه تر افغانستان میوې څخه کوالټي بهتره ده مثال په توګه موږ تاسو دلته په مارکیټ کې وایي چې سیب سمرقندي او ناکه دوشنبه یا خوجندي دا معنی دادی چې دا یو مشابه اقلیم دی ورته شرایط دی البته دا غلط فهمی باید ونه شي او دا فری مارکیټ جوړ شوی دی د دې لپاره دی چې زموږ میوې حالته په تاشکند کې په هغه کې بندر کې ترمیس کې البته پروسس شي پکینګ شي لیبلینګ شي او نور هیوادو ته واستول شي ځکه چې په خپل تاجکستان ازبکستان او آذربایجان دوی په خپل دی وچې میوه او لمدې میوه سر صدرونکې دی په دنیا کې او ځینې د دې میوه رازیز موږ له لارې تین هندستان ته د هنګ د طبي بوتي او همدارنګه وچې میوه الله لاکسر د هغه ځای څخه راځي او د افغانستان سره اکسپورت کیږي نو په دې خاطر باندې هلته یعنی
یعنی دوی او بس یعنی دوی ضرورت نه لري لیکن حافظی صاحب لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه دغه نوې تجارتي مرکز چې په سرحد کې جوړ شوی دی کدل ته پروسس شي آیا بیا افغان میوه ته یو بازار تر روسی پوری آیا ممکن ده پیدا شي
بله ولی نه داس دي چې اول خو زمونږ د ډیر کارونه پاتې دي تر اوسه پوری تر سره شوی نه دي ما خو دا مخکې هم دا چارواکو ته بیانول چې تاسو د لن تاریخ د افغانستان د تجارت او اقتصاد ولولئ په هغه کې د عبدالمجید خان زابلي خدای بخښلی چراغ ای دیر شان تشخیص کرد لوا خو بانک نو بانک جور کو بیا دا برشنا شرکت جور کو دی برشنا دیتن سمون لپارا بیا نساجی جور کرد بیا مالو جا پنبی دی تولید پروسا پیل کرد دیگه ترسان بیا شرکت میوی قندار پرون بیوشی جور کردیو چه دی انار سخا کنسنتری جورا والا یا دی انگور سخا شندرخانی انگور سخا و دی نور و میو سخا دوی شربت جوړو خو کنسنتری مثلا دونه غلیز وو چې یو بیرل دغه سل بیلر یا اتیا بیلر زمي جوړیدل پځای کی جاپان ته یستول تقریبا په کال کې دا ریکارد مشتون لري چې شپږ زره ټنه د کنسنتری انار استولی جاپان ته یو ګشت جاپان ته راغلم رئیس وطاق تجارت دی جاپان راته وویل چې هغه مزې او خوند دی اغه شربت دی انا دی افغانستان تروس پوری ماسخند دی هرسوی ولې تاسو نه استوای حال دلته یو شرکت وبوم سمون د سمون شرکت وظیفه دغه چې د موچ میوه پروسس کی متاسفانه د ځای لیلام کړل په دغه تیر حکومت کې ما قسم چې غوښ کړل چې دا خو ډیر ضروری ځای دی او باید لیلام نشي دا باید بیرته ودان شي اوس دا کار موګه په ترمس کې کو په ترمس کې د ازبکانو په مرسته یې کو حال دا چې شپېته کاله دمخه په خپله اتیا کاله دمخه موږ په خپل افغانستان کې درلودل په کابل کې په قندهار کې درلودل اوس د افغانستان د میوې لپاره مارکیټ شتون لري ولې ترانسپورټیشن مشکلات ده دا د لارې ستونزه اوس هندوستان 300 میلیون خلک نوی متوسط طبقې ته داخل شوي دي د فقر ستونزه جوړ شوي دي دوی ټول افغاني میوې غواړي ولې هلته
رسومله قزاقستان سره د افغانستان تجارت د جمهوریت ورسیو کلوټ کې هم وعده کړې ولا اوسم د قزاقستان تاسو به تر معلومه ده غنم او وړو د ډیر افغانستان تر ځای افغانستان اوسم اعتکاف کوي لیکن د منځنی اسیا د نورو درو هیوادونو خو تاسو وویل څلورو د ترکمنستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان لیکن قزاقستان څنګه اخر لوی بازار نه دی هلته څنګه دی افغانستان زراعتی محصولات بازار لري
قزاقستان فرق لري دي ازبکستان او د تاجکستان څخه ځکه شالاته مزکه زیاته ده او د دې غنم او کرنه دا شان ډیر په مختلف دي او په ځین زمان کې دا روغنی بوتي چې زیر غوړی جوړیږي هغه شان هم شتون لري ولی میوه لږ دي میوه د نفوس ضرورت پرتله لږ دي یو مخه دغه مرکز چې مونږ لرو په دغه کې په ترمس کې مخه دغه ده چې د ازمور میوه پروسس کې ځکه چې هغوی شتمن خلک دي قزاقان د ازبکانو او تاجکانو په پرتله شتمن خلک دي د هغوی ډېر لوی پراخه سیمه ده او خوراکي مواد ډېر صادروي او په عین زمان کې دوی تیل لري غاز لري او نور رنګه فلزات لري د دوی اقتصاد او د دوی صادرات بیلانس مثبت دی او اوس مهال هم یو شی ته باید پام وکړو چې یو خو د حکومتونو تګ او راتګ دی یو د ملتونو اصلي مسلم ضرورتونه دي دا تجارت د ضرورتونو له مخې کیږي ځکه چې که په قدرت کې احمد وي که محمود خلق خو روژه خو نشي نیولی یو شی خوري لباس اغوندي او کور ته ضرورت لري او سرپناه ته دا د حکومتونو بدون ډېر اغیزه د خلکو په ضرورتونو باندې نه کوي مخکې هم قزاقستان په خوراکي موادو کې اول ځای درلودل مخصوصا پس له هغه چې د پاکستان لخوا یو څه بندیزونه رامنځته شو هغه د پاکستان برخه هم قزاقستان ته ورسېدل اوس قزاقستان ډېر ستر صادرونکي دي د غنمو د اوړو او د نور خوراکي موادو افغانستان ته او د دې خاصه خزبوش صادرات هغه ته زیات نه دي یو څه ماربل و یا مرمر په اصطلاح دا شی د بری وی او نور دې شهر نه اوس کپروسس مشي په دغه سکه ترمس کې امکان دې شتون لري چې مارکیټ قزاقستان کې امور دو کوله چې سره رقابت
وي او مننه مومن صاحب د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په روسیه کې ویل چې د تزرات نه لرو چې له پاکستان سره شاړی کې ولرو او حتی د سوداګری په برخه کې په خو هندیانو دا خبره کوله چې پاکستان باید لار راکړي چې افغانستان او منځنی اسیا سره تجارت وکړي وس غټی غټی خبرې کوي ځکه چې اقتصاد مخکې فیزي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې څه باندې 300 میلیونه د منځنۍ کچې په ساته باندې خلک لري. په پاکستان کې خلک څه وایي؟ دوی خو د اوسنی حکومت د شهباز شریف مشکی خو په خوا دا خبرې کولې چې له هند سره به روابط ښه کوو، خو که له هند سره د دوی تجارتي روابط ښه شي خو بیا خو د فیزي صاحب خبر هم د افغانستان هم ته هم ګټه رسي. تازه خبرونه څه دي؟
تازه خبرونه داری چې د پاکستان د وزیر اعظم هم دا ویلي دي، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، ټولو دا ویلي چې موږ د هند سره ښې اړیکې غواړو، د هند سره کاروبار تجارت هغه موږ سمول غواړو. تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هغه ورځ ساسویا چې د وایس آف امریکا سره خبرې کړې وې، هغې کې هغه دړه کم ورکړې وه که فرض کړه افغان طالبان د پاکستان خلاف د خپلې ځمکې کارول نه بندوي، نو موږ کولی شو چې دغه لارو ته بندې کړو چې کوم د هند سره د دوی تجارتي لارې دي.
نو دا خاص هم بندې دي همداسې نه ده؟ افیسی صاحب دا لارې بندې نه دي؟
نه خو رسما بندې نه دي، خو مشکلات پکې شته.
دا وی دغه خبره کړو چې دغه موږ بندولې شو. د دینه علاوه کومه دغه خبره راچې ده د افغانستان یا پاکستان چې کوم دریز لري، وختي تاسو خبره کوئ چې پاکستان ولې اجازه نه ورکوي چې پاکستان افغان مالونو ته یا الله هغه څه ولې نه ښکوي، یا غوی څه دریز لري پاکستان حکومت چې په دې وروستیو کې په افغان ترانزیت ټریډ باندې دوی ټیکسونه ولګول، دغسې د افغانستان نه چې کوم مالونه راوړل کېږي په هغې باندې دوی ټیکسونه ولګول، او د هغې خلاف په خیبر پختونخوا کې پرله پسې سوداګرو مظاهرې هم وکړلې. هغه وویل چې اوس د افغانستان نه کوم مالونه راځي او پاکستان په هغې باندې زیات ټیکسونه لګوي، نو موږ بیا په زیات نرخ باندې خلکو ته ورکوو، نو دې کې د خلکو هم تاوان دی او موږ ته هم ګټه نشته ځکه چې خلک به کم اوس شیان اخلي. نو د پاکستان د حکومت دا دریځ دی چې منګا یوازې د افغانستان په مالونو ټیکس نه دی لګولې، منګا دغه ټیکس د ټولو لپاره عامه خبره ده چې کم بهر نه څونه هم شین پاکستان ته راځي هغه باندې منګ ټیکس لور کړی دی. بل پاکستان دا دریځ لري چې کم ترانزیت مالونه دي د افغانستان نو پاره کې په یو څل 14 شینونه باندې دوی بندیز لګولې، پای کې لگژري آیټمز دي، پاره کې نور داسې د ګاډو د پرزی دي، سپیر پارټس دي. نو دا پاکستان ویلو چې دا ژوندونه دا کوم افغان ترانزیت ټریډ کې چې کوم مالونه راشي افغانستان ته لاړ شي دغه په کسټم خو په وانخستل شي
او قاچاقي
بیرته پاکستان ته راځي، نو دلته دغه پاکستان ته څه ګټه نشته. په مداره چې پاکستان کې چې څومره هم کاروباریان دي، مارکیټونه دي، هغه زیاتره په پنجاب کې دي، نو هلته کې دغه دکاندارانو سره د پاکستان ډان ټي وی او د نورو خبرې کړې وي. نو هغه ویلي چې په کارخانو کې، په خیبر کې، په مردان کې، داسې د پنجاب په مختلفو برخو کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د افغانستان مالونه خرڅیږي او په پټه باندې د افغانستان رړول شوي دي، د هغې نرخونه کم دي، نو زموږ شیانو څوک به تپوس نه کوي، موږ پهلته کې ټیکس ورکوو، موږ پې کسټم
ورکوو. دا خو د دوی
د دې نه علاوه د افغانستان او د پاکستان تجارت په وړاندې چې نور کم خنډونه دي، نو هغه د امنیت غټه ستونزه ده، غټه مسله ده. وختي موږ خبره کوله زموږ چلته کې د رپورټرانو زما خبرې وشولې، نو هغه ته ویلي چې کله چاودنې وشي لکه په کورمه کې امنیتي حالات خراب وو، نو اوس ډېرې خلک زړه نه ښکوي چې دغه لارې د خلاصو د لارې افغانستان سره تجارت وشي. داسې په خیبر ضلع کې حالات خراب دي. د دې نه علاوه د تیرا د راجګل کډوال چې دي هغه په د تورخم لاره بنده کړې ده تقریبا درې اونۍ وشولې، او افغانستان ته کوم غټ ګاډي دي هغه هغه ولاړ دلته کې او په سلګونو شمیر کې دي، په هغه کې میوې هم دي، په هغه کې هر څه دي.
خو دلته یو سوال دی، دا به حافظي صاحب نه وکم. حافظي صاحب، د تازه راپورونو له مخې د جون تر اخیره پورې داخلي او خارجي پورونه د پاکستان 245 میلیارد ډالرو ته ورسېدل. په داسې شرایطو کې چې پاکستان په خپله له یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی، کولی شي چې دغه لارې د تجارتي سیستم همداسې مخ ته یوسي، فرضاً له هند سره راټه ورته نه وي، او له افغانستان سره چې ولاره د منځنۍ آسیا ته باید دوی خپل شان واستوي، دا هم د اوږدې مودې په مخه بنده کی؟
او متاسفانه د پاکستان د چارواکو سیاستونه چې پایلې همدغه اقتصادي بحران ده. ولې پاکستان یو شتمن هیواد دی، دی امکانات لري، ډیر ملي کادرونه لري، ډیر خلک په تعلیم یافته خلک دي. هند برتنوي هند څخه په دې خوا دوی میکانیزه کرنیز فارمونه لري، او په عین زمان کې صنایع لري، ثقیل صنایع لري، متوسط صنایع لري او خفیف صنایع لري، ډیر مختلف دي. ولې دا غلط سیاسي کلوړه پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړي، او دا پاکستان څخه د یو شکست اقتصاد جوړ کړي دي. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړي دي. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پول ملي د پاکستان، هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوړه بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره 15 میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې 2.5 میلیارد رسمي و چې موږ سره اسناد و، 2.5 میلیارد ګندې وې دي، خلک یو ورور یې خوا کې دي، بل ورور یې بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات درلود، سوداګري درلود، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته، خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه وو او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل وو، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردې غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه او درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات د بین وړي، هم سوداګري د کوچنۍ وړي سوداګري چې دي، اسان خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات، یا همدغه سمال میډیم سایز انټرپرایز، دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون هاو نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوتو پشمیر کې خلک دي، 15-20 کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډېر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه سکرګي چندي دغه مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت آسانوي، اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړي دي، دغه ترمنځ سرحد نشته دي، اما زموږ نه یوازې سرحد شته، بلکې ګاډي درې تر څو چې هغه میوې یا هغه ترکاري کوم چې دی، هغه ټول ورسته شي، له بینه لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي، اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هیڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې په پاک فیدریشن او په پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې، په ملتان کې دوی هم فلزلي کوي، په کویته کې، چې پاکستانیان په دغه باندې، حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا ټکس چې زیاتوي، خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشته واسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاست چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شاین را وارد کړئ. هندوستان خو نیل رشته سم نه درکی کوي وی لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته خبر مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅیږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپاره.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه. وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانکزای ما او دا اوم ورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې سره واندی لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوګونی سیاست کوي یو یې مخالف لوری بولی او رابطه ور سره بندوي خو بل ور سره اوږد مجلس لري جرمنی په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې اول وارو چې جرمنی د طالبانو له بیا واکمنې وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي رابه شو اولې مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونی چلند یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره مفصل مجلس کړی هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوئ د حجاب موضوعات پریږدئ مونږ تاسو سره به تعامل وکړو رسمیت به وپیژنو دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم ولی از نظر من خیلی هم ساده بود چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن
دا اونۍ د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي فوزیه چې د رنګ شوي جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي آن دکتراوی هم اخیستلای شي خو د دې خبره چې دا خبرې ټول دروغ وي
and then they said yes women can be phd holders
هغه ویل چې خزي دکتراوی اخیستلای شي خزي کار کولای شي صدر زمان کېدلای شي دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل خو طالبانو دروغ ویل کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی
خودی غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ مینا رفیق چې منتقد او فعال ده فوزی کوفي تورنه کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې
کل مبارزه ملای طالبا بوده مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه کو چې لکونه افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپورې پرې جوړ کړی دی
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی له زده کړو راګرځول شوې سوریا خان ده د ننګرهار په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووځي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
افغانستان
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالې ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه لو په سلو کې ورته ونه رسېږي بل هېواد کې نه نه سره خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسو یو کوشش کوو موږ په ژوند کې. به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وم. دغه یې پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نه شي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه، سو په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای واسل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زرالتۍ راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو. شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مثالې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولي وو بس نو برسېلې نه ډوډۍ رسېله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانګزای خراغ لاسوین
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په خوډه به لاس پورې کړی. او کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کیده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وایستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück
تاسو ولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانی دو له خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله لودین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او خدای وکړي چې جوړ یاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولی او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپله ډېر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسې هم شاهدان یاستئ چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسې په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړه. نو داسې پیښې راوسولې په لمون افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غاخېسولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي چې ولې دوی وایستل سو. خو دا پیښه له نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته ل جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنا کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو. یو دا جنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا دا ځوانان یا دا افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولېږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي. سیاستمداران په لاس او ګریوان دي چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې خپل خلک آرامه کړي. دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و سي هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتاله ډیر فیصد نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک پخپله جرمنان یا دا پخپله د نیمو خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په آرامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغسې پیښې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع سو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلل، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه تا 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کومه چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړئ که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کومه. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډیر خلک راننوته وبوس نه لکه چلفسا په اڅه چې دی هغه ساتي او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې یا ورته ساتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراض وسول، د خلک ناراض وسول. نو چې تاسو د خلک مو ته دلته نه نیسه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی یو لار ورته پیدا کړ چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیږل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 5500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولادیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفاوې کړې یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر و او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوې کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابروي.
میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دي، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی کې جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلا خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم بشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو لره بیلول ورسته، هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسوو.